ټاکل شوی چې ولس مشر کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له تور لیست څخه د 500 طالبانو د نمونو د لرې کولو غوښتنه کړې. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې خپل دفتر یې د احتجاج په ډول تړلی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د یوګاندا حکومت وایي کېدای شي چې په دغه هېواد کې د تېرې شپې چاودنې چې په لسګونه کسان یې ووژل د ځان وژونکو لخوا ترسره شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې ولس مشر کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له تور لیست څخه د 500 طالبانو د نمونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان دولت د لوړ پوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې دغه شمېره د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ شوي تور لیست څلورمه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د 128 طالبانو نومونه لیکل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا له اقل دغه لیست 15 کسه د طالبانو د پخواني حکومت چارواکي دي چې اوس مهال یا په ملي شورا کې دي او یا هم د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. اوس هم نتی پیښې د هلمند ولایت په ګرشول اسوالۍ کې د پولیسو د دوو سیمه ییزو قوماندانانو ترمنځ په نښته کې د یو پولیس په ګډون درې کس وژل شوي او اووه کس ټپیان شوي دي. هاخوا د خوست او ګردیز ترمنځ په غځېدلې لار د پکتیا ولایت په ګردې سیړې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. په کندز کې بیا د امن نظم ساتنې د پولیسو پر یو ټولي د ماین په چاودنه کې د یو کس د ټک پیکې دلو خبر ورکړل شوی دی. طالبانو په نن وړو پیښو کې د غنی مرګ شوبلې دا کړې خو سیمه ایزو چارواکو دغه دا ویرت کړې دي. د یو بل خبر لمخ په غزنی کې پولیسو په چاودیدونکو مواد دو بار یو صرف موټر نیولې ده. که څه هم د موټر چلوونکي تښتیدلې ده خو په دې اړه د کورنۍ چارو د وزارت په وی خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د نیون لپاره حادثه روانه ده. د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي وایي چې خپل دفتر د احتجاج په ډول تړلې دي. د پکتیا ولایت ولایتي شورا مرستیال خایسته جان هدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی خپل دفتر د بهرنۍ ځواکونو د خپل سر عملیاتو په غبرګون تړلې دي. د راپور له مخې د پکتیا ولایت په جانخیلو او احمد ابا پولیسوالیو کې په یو راکټي برید کې اووه کس وژل شوي وټه پیار شوي او نهه کس هم نړیوال ځواکونو له ځان سره بیولې دي. که څه هم د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي په دغو عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خبره کوي خو نړیوال ځواکونو ویلي چې دغه عملیات د مخالفینو په وړاندې ترسره کړي دي. او د کابل د کرکټ بورډ مسولان وایي چې د افغانستان د 14 کلونو څخه د کم عمر لرونکو یا ځلمکیو د کرکټ لوبډلې په ماليزیا کې د ملجو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزیز الله فزدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبه نن ترسره شوه او د افغانستان د ځلمکیو د کرکټ لوبډلې د سیالۍ لوبډلې لخوا ټاکل شوی هدف ته په اسانۍ ځان ورسوه. په ماليزیا کې د ځلمکیو د کرکټ په دغو لوبو کې د جنوبي اسیا د کرکټ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هالند په نړیوالو سیالیو کې دریم ځای خپل کړ. دا ول تر دې د مده افغانستان کورنی خبرونه او سم بهرنی خبرونه او رضوان مراد.
د یوګاندا د حکومت وایان فرید اپولوټ وایي داسې نښې نښانې شته چې ترې معلومیږي د دغه هیواد په پایتخت کمپالا کې د تېرې شپې چاودنې د دوو ځان وژونکو لخوا شوې دي. نوموړي وویل دا سینخې موجود دي چې ترې څرګندېږي شاوخوا دوه تنو مشکوکو ځان وژونکو دا چاودنې کړې دي، خو بیا هم په اوسني وخت کې په دې اړه په واضح منګڅونو شوی لی. په کمپالا کې دوه چاودنو هغه رستورانتونه په نښه کړه چې خلک پکې د تلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د فاینل لوبې د کتلو لپاره راټول شوي وو. د یو امریکایي په شمول په وژل شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. پولیس شک لري چې کېدای شي د سومالیا د الشباب وسلواله ډله چې له القاعده سره اړیکه لري د دغو چاودنو تر شا وي. یوګنډای ځواکونه په سومالیا کې د افریقا د سوله ساتي ځواک په ماموریت کې هم سرتیری لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه چاودنې غندلې دي او د سپینې ماڼۍ وایندویل متحده ایالات له یوګنډا سره په دې اړه هر ډول مرستې ته چمتو دي. د ایران د قضا یو مقام وایي د هغې میرمنې سنګسرول چې په زنا تورنه شوې ده د اوس لپاره ځنډول شوی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د ملک جدر شریفي په حواله وایي چې د سکینې محمدي اشتیانی د سنګسار حکم د پوینا د بشري مسایلو په خاطر ځنډیدلی دی. شریفي وویل یاد شوې میرمن به د لویدیځ له اعتراضونو سره سره بیا هم اعدام شي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د سکینې محمدي د اعدام د حکم د لغوې غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د کیوبا مشر فیدل کاسترو به چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله ګوښه شوی و نن د دغه هیواد په رادیو تلویزیون کې راڅرګند شي. کاسترو به د خپلې دې نظریې په اړه چې وایي نړۍ د اټومي وسلو د جګړې په درشل کې د توضیحات ورکړي. دغه اعلان د کیوبا د کمونیست ګوند ورځپاڼې ګرانما لخوا پر انټرنیټ خپور شوی دی. کاسترو چې د کیوبا مطبوعاتو ته مقالې او خپل نظریات لیکي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي جګړې د احتمال وړاندوینه کړې ده. دری اتیا کلن فیدل کاسترو له دې نه مخکې چې واک خپل کشر ورور ته وسپاري د 90 کلونو لپاره د کیوبا مشري وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په سربنیسیا کې لسګونو زرو کسانو د بوسنیا د جګړې په پای کې د زرګونو مسلمانو نارینو او زلمیانو د ډلیزې وژنې د 15 تلین په مراسمو کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې صدر اعظم د سربیا او کرویشیا ولس مشرانو ګډون کړی. په دې مراسمو کې د بوسنیا د جګړې د 255 قربانیانو چې راځي چې په دې وروستیو کې پیژندل شوي دي هم خاورې ته وسپارل شوې. د دغو مړو څخه 104 اویای بوسنیایان او یو کروشیو. ټاکل شوی چې د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو یو هیئت د شمالي کوریا له چارواکو سره د جنوبي کوریا د پوځي کشتۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مقامات وایي دا خبرې به د سه شنبې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا د پوځي پولو په اوږدو کې ترسره شي. د یو نړیوال کمیسیون لخوا ترسره شوو تحقیقاتو کې ویل شوي دي چې دا جنوبي کوریا کشتۍ د شمالي کوریا د یو اوبتل لخوا ویشتل شوې او پکې سپاره 46 سمندري سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ دا حمله وغندله خو په واضحه ډول یې شمالي کوریا ته کومه اشاره ونه کړه. شمالی کوریا بیا دا ردوي چې ګواکې سمندري ځواکونو یې په دې پیښه کې لاس لرلې. او په چیلي کې تیره شپه د ریختر په مقیاس 6.2 زلزله وشوه چې د دې هیواد له قانونو ډکې شمالي سیمې ولړزولې. د چیلي چارواکي وایي تر اوسه د ځاني او مالي تلفاتو په اړه کوم رپورټ نه لري. په چیلي کې د نړۍ د مسو د تولید لویه تولیدونکې کمپنۍ کودل کوایي زلزلې د دې کمپنۍ تاسیساتو ته هم کوم زیان نه دی رسولې. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې وو د قیسوی د خبرونه زفرشته جلال زی را سره اسما همکار تایر روشانه او نور ټول ملګري همکاران په ګډه وړاندې کوو. د خبرونه په جریان کې به د دغو مسایلو تفصیل وړاندې شي. د افغانستان حکومت وایي د کابل په نړیوال کانفرنس کې به هڅه وکړي چې نړیوال دې تقانې کړي چې له افغانستان سره خپل زیات مرستې د حکومت له لارې مصرف کړي. افغان چارواکي وایي له دوی سره په شوې مرستو کې یوازې 40% د حکومت په لاس کې ورکړ شوی دي او په نورو افغان حکومت مستقیم کنټرول نه لري. دوی وایي زیات مرستې باید د افغانستان د حکومت تر لاسه ورسیږي. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هیواد کې د ماینونو د چاودنو د مخنیوي لپاره تازه پروګرامونه لري. ویل کېږي چې په سش کال کې ډېر زیات تلفات نړیوالو ځواکونو، افغان امنیتي پرسونل او حتی ملکی خلکو ته د ماینونو د چاودنې له امله رسیدلي دي. په دې خبرونه کې به واوري چې په هرات کې د لرغونو منارونو ترمنځ په سړک د موټرو تګ راتګ چې د تاریخي آثارو ته جدي تهدید متوجه کړی و بند شو. په خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د سپورت پروګرام وړاندې شي. د افغانستان حکومت به د کابل په نړیوال کانفرنس کې هڅه وکړي چې نړیوال دې تقانې کړي چې له افغانستان سره خپل زیات مرستې د حکومت له لارې مصرف کړي. افغان چارواکي اوس وایي چې له افغانستان سره په شوې نړیوالو مرستو کې یوازې 40% د حکومت په لاس کې ورکړ شوی دي او په نورو باندې دوی مستقیم کنټرول نه لري. دوی وایي زیات مرستې باید د افغانستان د حکومت تر لاسه ورسیږي. خو نړیوال ټولنه له افغانستان څخه د شفافیت په باب تضمین غواړي. ډیپلوماټان وایي د کابل په کانفرنس کې به نړیوال مرستندویان د افغانستان د حکومت پروګرامونه وڅېړي چې په هغو کې د مرستو د نه ضایع کېدو او یا د مرستو د نه خوړل کېدو څومره ضمانت شته. اسمت څاروان په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
افغانستان به د کابل په نړیوال کانفرنس کې هڅه وکړي چې په هغو پیسو زیات کنټرول ترلاسه کړي چې نړیوالې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره ورکوي. د افغانستان پر حکومت انتقاد کیږي چې په میلیونونو ډالر بهرنۍ مرسته ضایع کوي. خو ولسمشر حامد کرزی وایي چې اکثر پیسې په هغو پروژو کې ځای کیږي یا خوړل کیږي چې د بهرنیانو له لوري اداره کیږي او دوی په 14 میلیارد ډالر کېدونکو مرستو باندې مستقیم کنټرول غواړي. ټاکل شوی دی چې د روان جولای په 6 او 21 د کابل کانفرنس د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په شمول د نړۍ د 6 هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون جوړ شي. دا کانفرنس به پر حقوق حکومتي پروژو غور وکړي چې نړیواله ټولنه هیله لري د افغانستان د اقتصاد له غوړېدو سره به مرسته وکړي. لویدیزو ډیپلوماټانو تر دې کانفرنس مخکې په یو لړ پټو غونډو کې ویلي چې دوی توقع لري چې افغان چارواکي به له افغانستان سره د هغو میلیاردونو ډالرو مرستو د مصرفولو د څرنګوالي جزئیات وړاندې کړي چې په خواهش بنه شوې ده. یو ډیپلوماټ وویل احتمالا دا به په افغانستان کې تر ټولو مهمه غونډه وي. نړیوال مرستندویان بیا بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر لګول شوی پیسې یا ضایع شوی یا خوړل شوی دي. خو د افغانستان حکومت له دې سره سره چې په دې برخه کې ستونزې مني دا هم وایي چې د افغانستان حکومت له هغو پیسو چې نړیوالې ټولنې دې هیواد ته د هغو د ورکولو ژمنه کړې یوازې 40% په لاس ورغلي او هغه یې سمې مصرف کړي دي. ولسمشر کرزی له نږدې 14 میلیارد ډالرو څخه چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره افغانستان ته ورکول کیږي د 50% غوښتونکی دی. خو مرستندویان لومړی د فساد ضد اقداماتو تضمین غواړي. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر سر ویلیام پیټی تیره اونۍ په لندن کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل زما په فکر له افغان حکومت مشتمل لرو چې یو د اعتماد وړ پروګرام وړاندې کړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې دوی څه وړاندې کوي. څه چې دوی یعنی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه هیله لري هغه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره ژمنه وشي چې یو برخه پیسې د دغه حکومت له لارې ولګول شي چې د افغانستان د حکومت ظرفیتونه ورسره لوړ شي. خو د افغانستان د قانون وزیر وحیدالله شهرانی وایي چې افغانان د کابل د کانفرنس له برخوالو د نورو مرستو غوښتونکي نه دي بلکې دوی د هغو پروژو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې نړیوالې ټولنې په خوا د تطبیق وعده ورکړې وه.
د کابل کانفرنس په ارتباط مو د افغانستان د حکومت د پلانونو له جزئیاتو واوریدل. د افغانستان حکومت وايي په دې کانفرنس کې به هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه د تخنیک کړي چې زیاتې مرستې د حکومت له لارې افغانستان ته واستول سي. خو د افغانستان پر حکومت تر ډیره حده د نړیوالو انتقاد پدې دی چې وايي په حکومت کې اداري فساد زیات دی او د افغانستان امنیتي وضعیت. د افغانستان د وضعیت څارونکو ډلې په دې باور دي چې په دې هیواد کې دا کال د نړیوالو ځواکونو لپاره او خپل د افغانستان د خلکو لپاره په تیرو لسو کلونو کې تقریبا تر ټولو خونړی کال و. په دې ارتباط په تازه راپورټونو کې ویل شوي چې په افغانستان کې سږ کال په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله ډیر زیات شوي او د نړیوالو ځواکونو تلفات هم. په دې ارتباط نور جزئیات به د سالی محمد سالی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د حقوقو د څار ادارې یا ARM په خپل راپور کې ویلي 2013 میلادي کال د طالبانو د رژیم تر نسکوري وروسته تر ټولو خنړی دی. نه یوازې امنیتي پیښې ډېرې سوي بلکې د تاوتریخوالي په نتیجه کې تلفات هم ورسره په ډراماتیک ډول زیات سوي دي. راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې تقریبا 1040 ملکیان وژل سوي او 1500 نور ژوبل سوي دي. حال دا چې د تیر کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې د ملکي تلفاتو شمیر 1095 و. په دې راپور کې ویل شوي چې تیره میاشت یعنی په جون کې تر 1200 زیاتې امنیتي پیښې وسوي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیات شمیر دی. تیره میاشت په افغانستان کې 212 ملکیان ووژل سول. په دې میاشت کې د بهرنیو ځواکونو تلفات هم زیات و چې 103 بهرني عسکر ووژل سول چې 6 امریکایان ول. راپور وایي وسلوال سغدریزي د ملکیانو خوندیتوب ته درناوی نه کوي خو بهرني ځواکونه هم په تیرو شپږ میاشتو کې د 210 ملکیانو د وژنې مسؤول دي. د فرانسې خبری اجنټس په حواله ناتو او امریکا په افغانستان کې یو لکو څلویر زره عسکر لري چې لس زره نور به پر روانې اونۍ کې ورزیات سي او دوی به د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې برخه اخلي. د افغانستان د حقوقو د څار ادارې یا ARM پر راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو لخوا د جوړو سویو بمونو چاودنو زیات ملکي افغانان وژلي او ټپیان کړي دي. د راپور په حواله د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د طالبانو ځانمرګو بریدونو په دویم کتار کې زیاته مرګ ژوبله اړولې چې 128 ملکیان وژلي. دغه نامنی په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته سوې چې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایز خپل دنده پیل کړې او د پالیسۍ د بدلون تمه ورسره کیږي. خو دې بدلون ته وخت شته.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ماينونو د چاودنو د مخنیوي لپاره تازه پروګرامونه لري. د دې وزارت د اسرائیلي حالاتو مرستیال نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې متحد ایالاتو په دې برخه کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړي او دوی به د چاودنو د مخنیوي لپاره پرمختللي وسایل هم وکاروي. د دولت وسوالو مخالفینو په دې ورستیو کې د ماين نشودلو ته ډیر پاملرنه کړي او ویل کیږي چې لعملې افغان او بهرنیو ځواکونو هم درس ملکی خلکو ته ډیر تلفات اوړي. په دې ارتباط په کابل د خبری کانفرنس جزئیات ته ازادي رادیو له خبري علاوه
په داسې حال کې چې د دولت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د خودسازو یا پولاس جوړ شو ماينونو ایښودلو ته زور ورکړی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ماينونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ماينونو په وړاندې د مبارزې لپاره له دې وزارت سره د 3 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان کړی او له دې مرستې سره به دوی وکولای شي تر ډیره په سړکونو او لویو لارو کې ښخ شوي ماينونه کشف او شان کړي. د دفاع وزارت د استراري حالاتو د اداري مرستيال جنرال محمد شفي بهير د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ماينونو د چاودنو له عمله تلفات زیات شوي او دوی هڅه کوي چې مخې ونيسي.
یو سلوخ نو مواد منفلقه دي چې په منفلقاتو کې ترين استفاده کیږي. موږ وسایط کشف او تطهیر، وسایط زیرهی، وسایط بولدوزر، گریدر، لودر، کرن، اکسکاواتور دا شان ترین اخلو چه د تطهیرول د ماین د پاره په کاری گیم د اردوی ملی د خونساسازی ماین قطعات وجود پرمون در طول فعال دی.
د امریکا متحده ایالاتو په داسې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سره د ماينونو په وړاندې د مبارزې لپاره د 3 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ماين ایښودلو ته زور ورکړي او هر ورځ افغان او بهرنۍ ځواکونو او د غرض ملکی خلکو ته تلفات اوړي. د دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان تر ډیره غیر معیاري ماينونه چې دوی په خپل یې جوړوي کاروي. جنرال بهیر وویل چې د حکومت له لوري د امونیم نایټریټ سره په پیر پلور بندیز لګول تر یو حده د وسلوالو مخالفینو د ماين ایښودلو فعالیتونه کم کړي دي.
تحقیقاتی که در مورد حوادث مواد انفجاری بین
کومی چلن چی ده 2001 او 2003 میلادی کلون ترمین سوی شهی چه وسلوال مخالفینو پا چودونه که پسلو که اتیا پلاس جور سوی ماینونه کاروی. امنیتی ځواکونو ته پسلو که اتیا تلفات دمداغ شخص سوی ماینونه او نور چودیدون که مواد لعمال اوڑی. خوب امونیم نایتریت سره بندیز پسلو که او چودونه کمی کردی.
نوموړي سرګند کړه چې د محل په مزار شریف کې د ماينونو پر ضد د مبارزې لپاره یو واسري روزنیز مرکز فعالیت لري چې تر اوسه په 200 پړاوونو کې سلګونه تنه د ملي اردو او پولیسو افسران پکې روزل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د غراز بهرنیو ځواکونو هم څو ځلې ویلي چې دوی ته ډیر تلفات له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې نه بلکې د سړک غاړې د خښو ماينونو له عمله اوړي چې د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي.
په افغانستان کې وسلوال مخالفین ماينونو زیات ماينونه ایجاد او د لارته پام زیات کړي. د دوی یو بل وسله کوچنی اندي. د رويټر خبري اژانس په ورستي رپورت کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو په خپلو لیکو کې د ماشومانو د حقوق کسانو چې عمرونه یې د 400 کلونو څخه تر 300 کلونو پورې رسیږي د استخدام مسله زیاته کړې ده او دوی څخه د جنگیالو په ډول کار اخلي. د مازادی رادیو په دې ارتباط د بشر د حقوقو د سازمان د نظر اخیستل غوښتل. سالم محمد صالح په کابل کې د بشري حقوقو د یوې ادارې له مشر لالګل لال څخه په مرکه کې پوښتنه کړې ده چې آیا له ماشومانو څخه د جنگیالو په توګه کار اخیستل د بشر د حقوقو له نظره د انسانانو پر بشري حقوقو تیری نه دی؟ شغلی لال په جواب کې وایي
تر کوم هدف پورې چې د عسکري قوانینو معیار د تاسو لپاره هغه د پوخا 22 کلونه ټاکل شوی و ولې په دغه اوس وختونو کې تر 18 کلونو نه پس د یو ماشوم عمر د ځواني ته رسیږي او هغه بالغ کیږي په قوانینو کې نو د دې نه ښکته چې هر څوک دغه سي ماشومانو نه په جګړو کې استفاده کوي یا هغه جنگونو ته سوق کوي یا په خپل لیکو کې نشي، دا د ټولو قوانینو پر خلاف یو عمل دی او موږ دغه عمل محکوموو او د ښکېلو خواونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې د هغه ماشومانو نه چې د هغې قانوني عمرونه نوي پوره شوي باید په جګړو کې د دې خلکو نه په خپلو لیکو کې استفاده ونه کړي.
یو ماشوم تر بلوغ مخکې پر خپل کورنۍ، پر خپل دولت او چاپیریال کې پر خپل نورو کسانو باندې څو حقوق لري ستاسو له نظره، د بشر حقوقو له نظره چې دوی ته باید کومه اسانتیا برابر شي؟
ماشومان پر هم په ټولنه باندې او هم په حکومت باندې او هم په مدني ټولنو نهادونو باندې به حق لري چې د هغې په پالنه او روزنه، د هغې په زده کړه باندې او د هغې په نور غذا او مسکن په ځای باندې دا حق لري چې باید ماشومانو ته دغه ټول امکانات او امتیازات برابر شي. دا د ټولو مقاو او د ټولو انسانانو دنده ده، یو مسؤلیت دی چې د ماشوم په وړاندې باندې پوره کړي.
په ناامنو ولایتونو کې دغه موارد زیات دي او په دغه رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې ده. په دغه ولایتونو کې که تعلیم نه وي، که کار نه وي یا بل سالم مصرفیت نه وي، د ماشوم حقوق تر پښو لاندې سول.
د فقر د لاسه د افغانستان ټول وګړي په چشمه قسم ناجایزو کارونو ته اړ کیږي او د دوی نه سوء استفاده کیږي. دا د فقر یو مهم علت او وجه ده او په هغه ځایونو کې چې هغه ناامنه سیمې دي قوانین هلته نه تطبیق کیږي. نو کله چې قانون نه تطبیق کیږي او قانون ته احترام نه وي، نو دا طبیعي ده چې هلته به د ماشومانو نه دغسې استفاده کیږي او په جګړو کې به ترنه کار اخیستل کیږي او شاته کارونه به پېښ کیږي او نور داسې ډېر کارونه دي چې هغه د ماشومانو په قوانینو کې منع ګرځېدلي دي. ولې له بد مرغه په زمونږ په ټولنه کې دغه ټول ممکن دي، خو داسې ادارې او داسې مسؤول ارګانونه نشته دی چې د دغسې ماشومانو د حقونو نه تحفظ وکړي او د دوی آواز اوچت کړي. د بشري حقونو نهادونه هم په ډېره اندازه باندې توانمندي نه لري. نو د ماشومانو په حقونو باندې تېری کېږي او د ماشومانو نه په هر شکل باندې، هم په دولتي شکل باندې او هم په فزیکي شکل باندې، د دوی نه
په یوګاندا دغه ځین نور افریقایي هیوادونو کې هم دغه مشکل سات چې له ماشومان څخه په جګړو کې استفاده کیږي. په افغانستان کې هم په زیاتو ولایتونو کې شرایط داسې دي چې زیات شاین نسی عملي کېدلی. څه پیشنهاد کوي د دې لپاره چې دغه کوچنیانو حقوق خوندي سي؟ تاسو څه وړاندیز کوي دولت ته او نور نهادونو ته؟
اول خو دا د هر بالغ انسان دنده ده چې د ماشوم پر وړاندې باندې هغه ټول مسؤلیتونه چې قوانینو کې ډېر روښانه دي باید دغه مسؤلیتونه په ښه توګه باندې وپېژني او هغې ته احترام وکړي. هغه ډلې ته تلې چې هغې ماشومان په دغسې کارونو کولو باندې مجبوره کوي، د هغې نه موږ جدي غوښتنه کوو چې د ماشومانو حقونو ته احترام وکړي او د ماشومانو نه دغسې استفاده ونه کړي.
په کابل کې د بشري حقونو د څارنې د یوې ادارې مشر لال ګل لال: وسلوالو کسانو په ختیځ کې د پاکټ خبری مرکز وسوځاو. د ازادي راډیو خبريالي رپورت لري.
نامعلوم وسلوالو د اډي په نجم المدارس ديني مدرسه کې د پاکټ په نامه خبری مرکز سيزلې چې ورسره دغه مدرسې ځینی برخې هم سوځېدلې. د پاکټ یا د پولي پورې د پروګرام مشر مولوي سید احمد فضلي د دوشنبه په ورځ ویل دغه مرکز ديني طالب العلمانو ته ژورنالیزم زده کاوه. د ویل
د شپې نا وخته بعض مصالح کسان راغلي ول د شیخ نجیب الدین اخندزاده دارالعلوم ته. د هغه دارالعلوم دی چې ډېر پخوانی او تاریخي دارالعلوم دی او په همدې اساس باندې د پاکټ ادارې دا مناسبه ګڼلې ول چې یو میډیا مرکز په دې مدرسه کې تاسیس کی. د پیکټ اداره چې کوم دی دا منصوبه لرله او لري چې د دینی مدارسو چې کوم طالبان دي دا غوي د علمي سوي د لوړولو په خاطر باندې سره دینه چې غوي په مدارسو کې دینی علوم وایي خدا سری علوم سره غوي آشنایی کم لري، نو چې دا سری علوم په میدان کې هم غوي وروزل شي او د مکتب او د پوهنتون د شاګردانو د محصلینو سره د سیالي وړو ګرځي. د پیکټ اداره چې کوم دی په دینی مدارسو کې په غټ غټ دارالعلومونو کې کار په افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، داسې میډیایي مراکز جوړ کړي دي چې طالبان د میډیا سره آشنا کوي، د ژورنالیزم سره آشنا کوي، خاص کر د رادیوي ژورنالیزم په برخه کې هغوی سره مرسته کوي چې هغوی په آینده کې د ټولنې خدمت هم وکړی شي او له بل طرف نه د رزق حلال د ګټلو قابلیت او استعداد هم په هغوی کې پیدا شي. نو بنا دغسې یو میډیایي مرکز موږ هلته جوړ کړی و او ډېر خدمت کېده، پکې د علم او د عرفان دشمنان راغلل، اور ورته واچاو، وسوځاو، هلته چې د درې ملازمین ول هغوی وتړل، ظلم او جفا یې وکړل، او دارنګ د دینی مدارس او د طالبانو سره ظلم وکړو.
نجم المدارس مدرسه د بیسودو ولسوالۍ اړوند په اډي سیمه کې له جلال آباد نه تقریبا 10 کیلومتره جنوب ته موقعیت لري. دغه مدرسې څوکیدار احمد شاه ازادي رادیو ته د پیښې کیسه وکړه.
دا د شپې یو نیمه بجه کې پیره وکړه یو کس، نو زما د پیرې لمبر چې شو زه ناستوم، ګرځېدم را ګرځېدم، نو چې رالم ما دغه کاته موبایل کاته، نو یو دوه کسان را وختل د بام په سر باندې، نو را منډه یې کړله، په سر یې راته تمانچه کېښوده، یو دوه ورپسې نور هم را روان و. کوم کسان چې ودو هغه هم را پاڅول او موږ یې لاندې را کوز کړو د بام د سر نه، دلته یې را کوز کړو او لاسونه را باندې وتړل، دالیز ته یې بوتلو، هلته یې ودرولو، خوله پې مات کړه د دې سټوډیو، ورننه وتل، کمپیوټر یې را وغورځولي، ماتې کړي او تیل یې پې واړول، اور یې ور واچو او نور لاړل وتښتېدل.
د هډې د نجم المدارس مدرسې یو اداري مسؤول حفیظ الله وویل د سوځېدو په پیښه کې د مدرسې نورو برخو ته هم زیان اوښتې دی.
زمونږ یو زیات اندازه باندې چوکۍ هم داسې وې او داسې اشهدارې شیشې خرابې شولې، د تعمیر رنګ خراب شو او داسې ډېر هغه کوم خساره چې زمونږ دپاره ورسېدله، نو دا تقریبا ډېر زیات دی، تقریبا 3,400,000 افغانۍ تاوان مونږ ته رسېدلی.
د پاک یا د پولي پورې پروګرام د جان بټ په نامه د یو تجربه کار ژورنالیست په مادي او علمي ملاتړ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له ځینو دیني مدرسو سره د ژورنالیزم د پیژندنې او پراختیا لپاره کار کوي چې د سیمه ییزو خلکو ستونزې او غوښتنې او دغه راز دیني پروګرامونه د دیني طالب العلمانو په ژبه جوړوي او بیا یې له بېلابېلو رسنیو نه خپروي.
او د هرات د تاریخي منارونو ترمنځ په سرک د موټرو تګ راتګ د تاریخي اثارو ته جدي تهدید متوجه کړی و، خو اوس دا تهدید داسې څرګندېږي چې نور نسته. تاریخي آثار د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو ادارې تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د منارونو په سیمه کې د موټرو تګ راتګ که بند نسي، نو دا خطر شته چې دغه منارونه د وخت په تېرېدو سره راونړېږي. دغو منارونو د ساتنې لپاره خلکو هم تر ډېره حده له حکومت سره همکاري کړې ده او په دې سیمه کې د موټرو تګ راتګ بند سوی. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی سیمې ته تللی او له هراتیانو سره غږېدلی.
په هرات ښار کې د لرغونو منارونو ترمن سړک چې د لویو موټرو په تلو راتلو سره په دا وروستیو کې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې مامورینو ته د منارونو دورانۍ اندېښنه پیدا کړې وه. بلاخره سیمه ییزه خلک د بدیل سړک لپاره د ځمکې ورکړې ته حاضر، په حقیقت کې د اړوند چارو کارپوهانو په وینا د یونسکو او افغان دولت ترمن ستونزه هواره کړه. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی د دغه سړک د پرانست مناسبتي غونډه کې سیمه ایزه خلکو مرستې څخه په مننه وویل.
29 خانه عقب نشینی میشه و طول از یو اضافه از 1 کیلومتر است.
نه هیڅ کورنه دغه 1 کیلومتر سړک د جوړېدو لپاره رنګ شو. د خلکو د ځمکو د استملاک او دوه پلونو د جوړښت لپاره ولسمشر 1 میلیون امریکایي ډالر هرات سره مرسته وکړه. دا د پتاوزی سره ویلې شم چې د ملګرو ملتونو او نورو خلکو اندېښنه چې منارونه به د موټرو د تلو په وجه د خطر لاندې وي حل سوه. هغه یو شمېر کسان چې د لارې په اوږدو کې کورونه د سړک استملاک ړنګ شوي وو، له دې سره سره چې په بې کوري خوابدي وه، خو د ملي ګټو په خاطر یې داسې ویاړ لاره.
1,80,000 میدم، 1,80,000 من میتونم زمین هیچ هم دو تا خونه به خود چیار کنم، به واسطه بعدی کشور بردن مجبوریم ردی باشیم.
خاطر که شهر ما وبات چه کشور ما وبات چه.
دوی وای کومې پیسې چې د کور دورانې په بدل کې ورکړل شوی یو خونه په لګښت نشي جوړولای. خدا چې خار به د منارونو په وجه د ملګرو ملتونو نملار کې ومنل شي خوښ او په خپل لرغونی خار ویاړو. د هرات منارونه د لږ تر لږه 100 کال لرغونتیا په لرلو سره د تیموریانو د دور تر ټولو مقتدر پادشاه سلطان حسین بایقرا میرمنې ملکه گورشاد بیګم لخوا جوړ شوي دي چې له شپږ هغوی یو په نیمه تنه، بلې د پړي په مرسته په خامه ملا ولاړ ده او څلور نورې هم د راکټونو ژورو ټوپونو په لرلو سره د وخته وي آفتونو ته غېږه ورکړې ده. په تیر شوی وه چې په تیر 2005 میلادي کال کې ملګري ملتونه د نړۍ کلتوري میراث نوملړ کې شامل کړي. خدا چې ترمن سړک په نه بندېدوی افغان حکومت ونتوانېده، نو خپله پرېکړه ملګرو ملتونو په مشروط ډول شاته واچوله.
له هرات مو د شرف الدین ستانکزی رپورټر ویل. اوس به ردوان مراد د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له تور لیست څخه د 500 طالبانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. دا هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د پولیسو د دوه سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې د یو پولیس په ګډون درې کسه وشل شوي دي. دا یوګنډا حکومت وایي داسې نښې نښانې موجود دي چې ښایي دوه ځان وژونکو د تېرې شپې 14 ترسره کړي دي. د ایران د قضایي او مقام وایي د هغې میرمنې سنګسرول چې په زنا تورن ده د اوس لپاره زندول شوې ده. ټاکل شوی چې د کیوبا مشر فیدل کاسترو به چې له تېرو څلور کلونو راسې د ورپېخې ناروغۍ له امله ګوښه شوی نن د دغه هېواد په راډیو تلویزیون کې راڅرګند شي. او په سربنیڅیا کې لسګونو زرو کسانو د بوسنیا د جګړې په پای کې د زرګونو مسلمانانو د ډله ییزې وچنې د 15 تلین په مراسمو کې ګډون وکړ.
او سټوډیو پردم مردوان مراد ته چې د سپورت پروګرام وړاندې کی ورسته به صالحای